افغانستان تاسو مخه غلاسه د رادیو ناوړې د ساده رادیو په یو بل خبري مجله کې موزه اجمل انده هر کله کوم په دې خبري مجله کې مودا ولسمشر ترامپ لاغه څرګندونه خبرو چی وای د افغانستان لپاره د ستراتیژي بشپړې دوته نکته دي نور ریپورتونه ملرو خو په پایل کې په مخړې د دې ساته خبرونو ته رضوان مراد دروري
السلام علیکم د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او یو لس نور ژوبل دي د تخار د والي وایان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او د هغه په وینا برید د بشیر قانت په نوم د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان کړی دی ښاغلي تیمور ویلي قومندان قانت پورې تړلو وسلوالو ځکه پر جومات حمله وکړه چې خلک د جومات په امام پسې له لمونځ کولو منع کړي د نوموړي په وینا دا پیښه د جومات د امام او قومندان قانت ترمنځ د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د تخار چارواکي د نورو وسلوالو شخړو د مخنیوي لپاره سیمې ته نور امنیتي ځواکونه استولي دي د وسلوالو قومندان بشیر قانت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د سرپل د والي په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي
در حال حاضر هم عملیات جریان داره امروز در اثر اجراءات هوایی که صورت گرفت تعداد 11 تن از ارساختان از بین رفته
طالب وسلوالو د ایشیانو تیره شنبه په میرزا اولنګ کې یو ځای حمله وکړه چې د چارواکو په خبره لسګونه تنه وشل او لا هم لسګونه کورنۍ هلته سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندي په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو او د ایشیانو په ګډه حمله کې له 500 نیولې تر شپېتو پورې ملکي وګړي وشل شوي دي هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي د کابل پر سیند د چاراسا په سیمه کې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال بشپړ شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي د نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري خبرونه له ازادي راډیو اورئ په قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ کې نن یوې 14 لږ تر لږه درې کسان ووژل د باجوړ یو سیمه ییز مقام اسلم خان وویل 14 په چارمنګ سیمه کې شوې ده چې درې کسان په کې مړه او 25 نور ژوبل شوي دي د باجوړ محلي ادارې ویلي دي 14 د سرک د غاړې د ماین په واسطه شوې ده او تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی باجوړ ایجنسی له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیت مرکز دی چې اکثره وخت د پاکستاني پوځ خلاف پکې بریدونه او چاودنې ترسره کوي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی ولسمشر ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که شمالي کوریا غیر عاقلانه عمل وکړي نو د دې هیواد پر ضد پوځي ځواک استعمال ته آماده دی ډونلډ ټرمپ ویلي دی هیله مند دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به بله لار غوره کړي شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې په لویدیځ پسیفیک سمندر کې به د امریکا ګوان ټاپو په لری واټن ویشتونکو توغندیو په نښه کړي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دا لفظي جګړه د پیونګ یونګ لخوا په دې وروستیو کې د پارونکو څرګندونو او د لری واټن ویشتونکو څو توغندیو له ازمیښتونو وروسته پورته شوې ده د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي د بخنې نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویل زنداني فعال سرور کرامیتوف د عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ هم اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روان اگست میاشت په 8 نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړی په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې په ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې په لس کاله بند او 10,000 روبل جرمانه محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو پر روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې اداره وایي د 6.2 درجې یوې زلزلې نن د فلیپین په شمال کې لوزون ټاپو ولړزوه. د زلزلې د دې ټکان له امله د فلیپین په پایتخت منیلا کې سلګونه دفترونه او ښوونځي وتړل شول. تر اوسه د زلزلې له امله د مرګ ژوبلې په باب رپورټونه نه دي خپاره شوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ بشپړېدو ته نږدې دی. نوموړي په دې وروستیو کې په یو خبري غونډه کې وویل د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په اړه به جزئیات واورئ. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي او دا چې کوم ټکي به پکې په پام کې نیول کېږي پر دې موضوع د سیاسي چارو له کارپور الله احمدزي سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کو چې په اوروزګان کې موټر چلوونکي د لویو لارو له بندېدو شکایت کوي او وایي نیمې لویې لارې طالبانو تړلې او نیمې هم حکومتي ځواکونه.
بالای کاریانی تللی شو دا اوس موږ څه وکړو پدې پر کومه لار لاړ شو ما وښیو چې کوم ځای لاړ شو.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوه اعتراضي مظاهره کې د سریپور د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ پیښه وغندله او په راتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. همدارنګه که وخت وسیني نور رپورټونه هم لرو له موږ سره. دوستان تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شئ. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې افغانستان کې د خپلې ستراتیژۍ د بشپړولو په اړه ویلي دي چې بشپړېدو ته یې ډېر نږدې شوی. ټرمپ پرون دا خبره په نیو جرسي کې خبري اعلان ته وکړه. نوموړي ټینګار کړی چې د یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یوه لویه پرېکړه ده. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ژر به داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده 10 کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبره په دې پریکړه کې ډیره ګډوډي هواري کړې دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې ډانلډ ټرمپ په نیو جرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل. It's a very big decision for me. دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لوی پریکړه ده. پریکړه دا یو داسې ځای دی چې زموږ تر ټولو اوږده 10 کلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې و او موږ غواړو دا ګډوډي لږ را کم کړو. ټرمپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه دا انتقادونه دومره سرسخت هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیګلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ټرمپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخت ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پریډارډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
هو زه پری ډاډه یم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې استراتیژیست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو په روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي تر بیا کتنې وروسته اعلانوي. د نړیوالو چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي کې د پوځي برخې ترڅنګ او د سرتیرو د زیاتولو ترڅنګ په سوله ییزو حل لارو هم تمرکز کوي. له ښاغلي روح الله احمدزي سره چې په جرمني کې میشت افغان سیاسي څېړونکی دی، زموږ خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو د پریکړې په اړه د هغه تحلیل وغوښت.
بس دغه نن او سبا روان ده او څه تحلیل څه د سنا او د امریکې د ولسمشرۍ د مړۍ ترمنځ اوس روان ده. هغه دا ده چې دغه پالیسۍ اوس دوی ریویو کوي او په دې کې ډېر زر څه مهال ویش هم نه ده څرګند کړی. ولسمشر ترامپ غواړي چې دغه تسلیم اعلان کړي او زه فکر کوم چې نظامي تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنا ده چې دغه پخوانی هلې ځلې چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په وهال سوي او تر اوسه پرې روانې دي، دا به دوی غواړي چې بالکل بل لوري ورکړي. او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده او فکر کوم چې یوې میاشتې وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژۍ چې اوس نوي دوی غواړي اعلان کړي، دا به په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
یو څه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو خبرو کې یادونه ترې وکړه، هغه دا و چې وایي ما ته ګډوډۍ را په میراث پاتې وي او غواړم چې لږې دغه ګډوډۍ را کمې کړم. منظور یې څه و له دغو نه؟
دا جنګ دوی پیل کولس کاله مخکې دوی لپاره ډېر لګښتونه په بر کې نیولي او له 3 میلیارډو نه پورته لګښت د امریکې لپاره ډېر ملامتونکی ده. او ولسمشر ټرمپ له مغاوب لومړنۍ ورځې نه د خپلې د واکمنۍ همدغه موضوع ویلې چې موږ نور نه غواړو په ډېرو هېوادو کې خپلې جنګړې او لګښتونو څخه ډکې جګړې مخته یوسو. دغه نیمګړتیا به یا ستونزې چې د مخکنیو واکمنیو څخه دی وایي چې ماته پاتې دي، یوه موضوع هم دا ده چې دی وایي موږ خپل د مالیه ورکوونکو لګښتونه موږ نور هېوادونو ته لیږو چې نتیجه یې هم معلومه نه ده. نو دا د دوی لپاره ډېره اوږده جګړه بلل کېږي. زه فکر کوم امریکا هم د موضوع ته ذاتی رسیدلې دی، تصمیم ده چې تر کله به دا جګړه په دې هیواد کې دوی مخته وړي.
داسې ویل کېږي، رپورټونه داسې دي چې په دې اړه باندې لیوالتیا وایي موجوده ده د ترامپ په وړاندې چې ځینې قراردادي جنګیالي واستوي افغانستان ته دغه جګړه د قراردادیانو په واسطه وکړي، نه دا چې هلته اضافي عسکر ولیږي. څه فکر کوئ دغه د جنګیالي واستول هغه هم د ځینو خصوصي کمپنیو دا به څه تاثیرات ولري او دغه تحلیل څومره د تطبیق وړ ښکاري ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د پوځیانو استول افغانستان ته د مشکل ریښه کې د حل لاره نه ده. یعنی مشکل دا نه ده چې په نظامی او پوځي ډول باندې دوی خپل مداخله وکړي، که څه هغه د دوی حکومتي سرتیري وي که هغه دوی اوتسورس کې کومې کمپنیو ته، دا جګړه په حقیقت کې نور هم جګړې ته لمن وهي. او افغانستان تاریخ که تاسو وګورئ او د پاکستان سره په تېرې بیا د موږ اړیکې دا 45 کاله جګړه په افغانستان کې دوی لمن ورته وهلې وو، تروریزم اوس له مرزونو څخه وختي. زه فکر کوم دا یو مشخصه د حل لاره باندې وي چې ډېر په پوځي تګلارې باندې دوی ټینګار وکړي. موضوع ډېره څرګنده ده. پاکستان په حقیقت کې واضح شواهد د دولت د افغانستان وړاندې کړي چې د تروریزم ځالې په دې هېواد کې دي. دوی د ډېرو هېوادونو له خوا نه ګرم بلل سوي دي. نو که امریکا غواړي چې په دغه هېواد باندې ډیپلوماتیکي فشار او حتی که نظامي اړخ ته هم دوی غواړي چې مخکې، هغه به دغه موضوع لپاره د حل وی. اما د افغانستان کې د دوی د سرتیرو زیاتول او په دې ترتیب باندې چې د ولس کالې جګړه مخته وړي ده، په دې رقم باندې چې دوی غوړي چې بیا هم سرتیری زیات کی، زه ډیر خوشبینه نه یم چې دا به د حل منطقي لار وي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د امریکایي ځواکونو هغه بمباری چې هدف یې د داعش وسلوال و د شپاړس ملکیانو د وژل کېدو سبب شوی دی. دا چې دقیق شمیر څه دی او د پیښې په اړه ځایي چارواکي څه وایي همدا اوس راسره له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، د هسکی مینې د پیښې په اړه ځایي چارواکي څه وایي؟
ډېر زیات مننه ان صاحب، هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي. یو خپل په دغه ولسوالۍ کې د ځایي خلکو سره چې غږېدلي و، چې هغه خپله د دغې پیښې شاهدانو او د دغې پیښې قربانیانو خپلو خپلوانو دوی په وینا باندې د بهرني ځواکونو بې پیلوټه الوتکې چې هغه په یو سوزکي موټر او یو همدارنګه په دوو مختلفو سیمو کې چې کله بمبار شوی دی، هلته ټول عام خلک او د سیمې خلک وو چې په هغه کې وسلوال نه وو چې شپاړس کسه وژل شوي دي. همدارنګه هلته نوټه پیان دي د ولایتي ادارې سره دغه موضوعات چې موږ شریک کړي دي. ولایتي اداره هم دا مني چې بې پیلوټه الوتکو هلته بمبار کړی دی، خو دوی د تلفاتو ارقام له رسنیو سره روښانه کړی نه دی. خو په خبرې کې دغسې مرغوب له عام خلکو ته اوښتی دی، ولې شمېر یې نه دی معلوم.
ډیره زیاته مننه کوو شینواری صاحب په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې ویلې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې ځایي خلکو ورته ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې شپاړس کسان وژل شوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هسکی مینې د ولسوالۍ د یو چارواکي له قوله دا خبره تایید کړې ده. په دې ورځپاڼې په ریپورت کې همدارنګه د امریکا د پوز له خولې ویل شوی دی چې پینټاګون ویلي دوی د دغه ریپورټونو په اړه خبر دی چې په هسکی مینه کې او بمبارۍ ملکیانو ته تلفات اړولي، خو دوی وایي چې دمګړې پرې تفسیر نشي کولی او په اړه یې پلټنې او نور معلومات راټولوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. ملکی تلفات یوازې د افغانستان په یو سیمه کې نه دي او نه د افغانستان یو لورې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. کله ننګرهار نمو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې رپورټ درلود، څو ورځې مخکې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې په یو سیمه کې په لسګونو کسان په ډلې زتوګه د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. نن په کابل کې د همبستګۍ ګوند په دې موضوع یو اعتراض کړی و او په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
دلته د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي په یو اعتراضي مظاهره کې سره راټول سوي دي چې د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ پیښه یې وستر جنایت وبالو او هغه یې وغندله. د دغه ګوند ویاندې سلی غفار د جمعې په ورځ په مظاهره کې رسنیو ته وویل وسلوال طالبان او داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې د عراق په څیر مذهبي جګړې رامنځته کړي، خو د هغې په وینا هیڅوک به هم د افغانانو یووالی مات نه کړي. هغه وایي وسلوال طالبان او داعش کوښښ کوي چې په وحشیانه عملیاتو سره زموږ د ملتونو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي اقلیتونو کې د عراق په څیر مذهبي جګړو ته لمن ووهي او لمبې بلې وساتي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې په ورځ د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیوله او د سیمه ییزو چارواکو په خبره د سیمې څه باندې 500 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې د میرزا اولنګ له سیمې شاوخوا 500 کورنیو کډه کړي دي. د ملي وحدت حکومت مشرانو په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه پیښه غندلې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سرپل د اوسیدونکو د وژنې په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی. له دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني ګواښ وکړ چې د میرزا اولنګ د پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. د سرپل والي ظاهر وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د میرزا اولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول. په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو هم حکومت په خپلو کارونو کې په سسوالي او د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې په ناغېړۍ توران کړ.
نوم اشرف ده، موږ دلته راغون شوي چې ټول خلک متحد شي او دا دولت نه موږ پوهېږو چې څه شی نه جوړېږي او ټول خلک باید راشي او خپل کشور ته امن او ثبات راوړي.
نوم می سویاد لیک غوړی چې دغه بدبختی څخه راوځو او زمونږ نور نه غوړی چې زمونږ هر څه خې وادوال واجل شي او زمونږ مایندې کندیشه زمونږ بچیان به مایندې شي.
معترضانو شعار ورکاو تر هغې چې ونه دري ګونو د افغانستان هر څنډه او خاوره به د میرزا اولنګ په څیر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی سرنوالی د پنځشنبه په ورځ ویلی و چې د میرزا اولنګ په پیښه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نښه لیدل کیږي. دغه ادارې د میرزا اولنګ د پیښې په اړه د جدي پلټنو حکم صادر کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو ته زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. په اوروزګان کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي نیمې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا پرې تړل شوي او نیمې هم دولتي سرتیرو پرې تړلې دي. دا چې ولې د اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو چې د یو شمیر موټر چلوونکو په څرګندونو پیلېږي.
ابل وای پر دیالار ولارسه مرده چاپه کول ټکور ټکور شه وځه تیز ورته ناشته.
د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلوونکو وای د دې لاري پر سر دولت او طالب دواړو ورته غواښ کړي او په خبره چې پر دغه لارې د دې مخه نیولې. د دې لاري موټر چلوونکو وای یو لار وسلواله طالبان ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دې لګن سند سره مخ کړي دي. دې لا دولت او وسلواله طالبان څخه غوښتنه کوي چې دې د سپر پتوګ نه کاروي او لارې ورته خلاصې کړي. د دې لارې پر سر یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله پر کاچاغ شراولې دوام ده یو دغه په ظلم یو علا خبر یو پر دغه لار شبل وای پر دغه لار ساریان فاریان شرا ساسکر بیا به کې کنزل کې پوش پاش وای هغه بل شپه موټر واره لپه د شپې په چنار کې ټکان سو موټر مراوز غلول په بغلسا کې و د خدای ساکش نست بالای کاریانې تللې شو دا وس مر سو کو پدې پر کوم لار لار سپاس ما مخې کوم ځکه لار بخوا ډیر کاروبار شو مر بولاله سیبر روانو په دې اوس ګسره په یو او تو په دې او تیر نو سرات لای یو پر دې لار بلاسته ابل وای پر دې لار بلاسته مرده چا په کولو طالب را توای زما پر لار زو حکومت را توای زما پر تاسو نه نشکی اوساس په دې نه نشکی او دولت زوادان مشر سره وکړه چې دا مش په سلور پنزورو چې د کوتلانه واره وو
د مخ شپه ته نظر ته اوس په شل زره نشي دوه
مسه اوس هغه در اوس حکومت اقدام په دې کې نه دی کړی هغه لار دغه کډیا دغه کوتلانه سم موټر دوباره امکانات
د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار د دولت او وسلواله طالبان لخواره ولاړ سو ستونزو نه یوازې دا چې دغه تسپرلی او موټر چلوونکي لګنو ستونزو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د مالو کاروبار کوم د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لار حکومت وایي پر دې لار م د طالب پر لار مزه پر دې لار زه موټر ولاړ ایوانان یا مرسي یا مردار چې په دغه کې په دغه موټر کې ټکور ټکور شي وځه تیز ورته ناشته نه دلته مشته وټل ست نه ډوډۍ ست نه شي ست د خدای په خدای مجاریه لا تړل د طالب وایي د حکومت پر لار مزه حکومت وایي طالب پر لار مزه مجاریه نه زموږ قدرت پرانه ده نو مدغه چې موږ کاروباري خلک کاکا مرته دي لار آزاد شي وروره کطالب د حکومت موږ د یچا وروره نه د طالب مداخله نه مود حکومت اخیسته موږ کاروباران خلک مرته دي لار بیغه خلاص شي دا دونې زیره دل دي نه
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دا مهال درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او یوه لارې هم د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي ستونزه نشته او په خبره چې نه هم دغه لاره پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغه ولایت د والي مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
اور کوم حد خو معلومات لرم
وسلوال طالبان تروس په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د یادونی وړ ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نام نه سوې چې هر ورځ د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاته دی راډیو ناوړی. د افغان حکومت د لوړ زده کړو وزیر تیر ورځ د فراه ولایت ته تللی و. د لوړ زده کړو وزیر په دغه سفر کې د فراه په پوهنتون کې دوه ودانۍ چې کار بشپړ شوی و پرانستې. په دې اړه به له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د هیواد د لوړ زده کړو وزیر ورسره مل پلاوی تیر ورځ د فراه ولایت څخه تللی. پر مهال د فراه د نوي پوهنتون هغه برخې چې کار یې بشپړ شوی و ګټې اخیستنې ته وړاندې کړې. د لوړ زده کړو وزیر عبداللطیف روشان د فراه پوهنتون لپاره یوه اداري ودانۍ او بله تدریسي ودانۍ چې دواړه د کابو یو 30 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې پرانیستې. د لوړ زده کړو وزیر همداشان وویل چې دوی هڅې روانې تر څو د فراه د نوي پوهنتون نورې برخې چې تر کار لاندې هم بشپړې کړې. وزیر همداشان ژمنه وکړه چې د فراه پوهنتون لپاره د محصلینو او همداشان د پوهنتون د استادانو په غوښتنې سره دوی څانګې نورې چې د حقوق او اقتصاد به وي تر راتلونکي کال پورې دلته فعاله کړي. د یادونې وړ چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون لپاره ودانۍ د ښار په جنوب کې د اردو ملي لوا تر څنګ جوړه شوې. د ښار څخه کابو 40 کیلومتره واټن لري. دغه ودانۍ د جوړولو په برخه کې یو بله لویه ستونزه دا ده چې شاوخوا یا چاپېره هیڅ دیوال نه لري او دا کار د محصلانو د مسؤلیت په برخه کې لویه ستونزه ګڼل کیږي.
له خوست څخه بیا په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته یو شمېر قومي مشران د ولایتي شورا غړي او ځایي خلک راټول شوي وو او د مرکزي حکومت په ملاتړ یوه غونډه جوړه کړې وه. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې له لارې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ په ډاګه کړ او په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه جوړېدل د هیواد په زیان وبلل. دوی له دې هم ګیله وکړه چې د خوست او لوی پکتیا علمي او مسلکي کادرونو ته د نظام په مدیریتي چارو کې خپله ونډه نه ده ورکړل شوې. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی په خپله وینا کې هم دا خبرې وکړې.
ملاتړ اعلانوم په خپل مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې هغه برخه چې موږ په نظام کې رسیږي زموږ په حکومت کې رسیږي خوستوالو ته باید خپله سهمیه وربېله کړي.
د خوست یوې تنې مدني فعالې کامله اکبری په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو وجیبه دا ده چې د نظام لپاره کار وکړي او تر څنګ نظام هم مکلف دی چې د ولس لپاره د کار او ژوند وړ شرایط برابر کړي.
ښاغلی وویل ولسمشر لپاره د خوست نمو واقعا ډېرې رایې ورکړې دي او د خوست د زلمیانو او د خوندو په رایې باندې دا کامیاب شوی دی. نو ضرور ده چې موږ تاسو اوس د دې نظام څخه ملاتړ هم وکړو. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې خپل نظام لپاره کار وکړو او نظام زموږ لپاره کار وکړي.
د افغان حکومت څخه د ملاتړ په دې غونډه کې ویناوال وویل د نظام څخه له ملاتړ پرته ولس سیاسي او امنیتي ټکاوته نشي رسېدلی.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري په همدې ځای دا خبری مجله د خبری مطالبه برخه یې راټولو. خو اوس یو داسې رپورټ راخلو چې هغه بهرنی رپورټ دی خو له مسلمانانو سره تړاو لري. په امریکا کې یو خار باید یوې هغې میرمنې ته چې مسلمانه میرمن ده او پولیسو په زور د پړونې لرې کولو ته اړ کړې ده هغې ته جرمانه ورکړي. دا چې دا څومره او څنګه جرمانه ده په اړه یې د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستي پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زور دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مخال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8 د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره ژاکفر احمدي ملګرتیا کوي.
تشکر.